کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
تاسو د ازادي رادیو اورئ. د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د دې ساعت خپرونه تر 2 بجې د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې بواوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته ځي او د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به خلکو ته د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت وینا کوي. نور رپورټونه وروسته راځي. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیول سوي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل سوي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي. او د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولی دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیول سوي کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی دی. د امنیتي ادارو په وینا د داعش د خراسان څنګه د افغانستان په څو ولایتونو کې فعالیت لري، خو د بټیکوټ په شمول د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې موجودیت او فعالیت تر نورو سیمو پراخ او زیات دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل سوي دي او تنور ټپیان دي. په وژل سوي کې یوه ښځه او څلور ماشومان ښودل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل سوی دی څو معلومه سي چې دغه کسان د چا لخوا وژل سوي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 5500 هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي، خو وایي دا شمیره ورځ تر بلې ډېره سوې ده. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اینا در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران کنا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری و بیوزلی په افغانستان که په نشه د اخته کېدو اصلی لاملونه بلل سوی دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه بیرته خپل وطن ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر پیلېږي. د دې وزارت ویان ناصرالدین درید تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حاجیان به نن چهارشنبه د طواف الوداع وروستي مراسم پر ځای کړي او ټاکل سوی د اختر له شپږمې ورځې څخه بیرته هیواد ته ستنېدل پیل سي. سږ کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې شاوخوا 10 زره افغانانو برخه اخیستې وه. د دوی په اصولو کې 15 ښځې دي. سمه ځغلا ساده رادیو ری په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې دي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي. چارواکو د سې شنبه په ورځ د پرله پسې دویمې ورځې لپاره د هوایي ډګر ته چې د نړیوال د نړۍ یو لډیرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کول د هغو ویرې سره په یو وخت کې دي چې شایي پیکینګ دغلته د مظاهرو د آرامولو لپاره چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ټویټر ویلي، زموږ استخباراتو موږ خبر کړي یو چې د چین حکومت هانګ کانګ سره پولې ته ځواکونه استوي، ټول باید آرام او خوندي اوسي. د نړیوالو رسنیو تصویرونه د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د بلواګانو او اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو صحنې شي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د ناتو یو اف 13 جیټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغه الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لېږدوه نږدې سوې، خو د روسیې 28 ډوله جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړی دی. د تاس خبري اژانس د سې شمې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د سرګی شویګو الوتکه د روسیې د بالتیک سمندرګي د کالینینګراد څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندر د پاسه له دې پېښې سره مخ سوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده ښودل سوې، خو ویل سوي چې د پیښې پر مهال د روسیې د دفاع له وزیر شویګو سره په دې الوتکه کې د تاس خبري اژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته په ایمیل کې ویلي، یو روسي الوتکه چې لږ تر لږه یو روسي جنگي جټ ملتیا کوله د سشمې پر ورځ وختي د بالتیک د سمندر د پاسه څارل سوې ده. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو، په خبرونه کې اول تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې معلومات درکوو. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق ټینګار کوي چې دوی د سولې لپاره پر روانه پروسه باندې او د دې پروسې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېده. تاسو خبرې چې خپل خلزاد پیغام په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې کوي.
په دې خبرونه کې به تاسو هم درس واورئ چې په خوست کې یو شمېر ښځو د سولې په پلوي باندې لاریون کړی دی. دوی د سولې ټکرۍ تر نوم لاندې دغه مدني حرکت پیل کړی دی. په خبرونه کې به تاسو نن چې د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده، په دې ارتباط په تاسو رپورټ واورئ. د پاکستان صدر اعظم نن د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته ځي او په مظفر آباد کې به خلکو ته وینا وکړي. په دې خبرونه کې د اونیزو پروګرامونو څخه نن تاسو ته د زهرو کاروان خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقین نو ویلي چې تر دې وړاندې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د سولې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاده ورسره پلاوي او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په خبرو کې هر ډول پرمختګ د افغانستان له حکومت سره شریک سوی دی. صدیق ازادي راډیو ته ویلي دي چې زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې اخیر وار دوحې ته ولاړ سي د طالبانو سره د خپلو خبرو ټول جزئیات ورسره شریک کړي دي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظه ورته وړاندې کړي دي. دوه ورځې وړاندې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبري پای ته ورسېدې. په دې ارتباط چې نور څه نوي معلومات زموږ لاسته راغلي دي، دا به زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه واورئ.
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان جمهور ریاست وای چې لدی وړاندې هر ډول پرمختګونه په خبرو کې سوي دي او له افغان حکومت سره شریک سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وای چې تر اوسه په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو د خبرو جزئیات یا د ممکنه توافق کله افغان حکومت سره نه د شریکه سوي ده. د صدیق تامه خي چې دغه خاکل افغان حکومت سره شریک سي او وی یادونه کړې ده چې لدی وړاندې منظم ډول ټول پرمختګونه له حکومت سره شریک سوي دي.
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبر وو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځ ته، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېده. تاسو خبر یاست چې خپله خلیلزاد هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوې دي. اما دا چې کوم خاکا شریک شوی هغه سم خبر نه دی، درست خبر نه دی.
د بده سال کې د چتیرې دوشنبه په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې اتم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړو لوري له خبرو ناراضي ښکارېدل. بلخو په کابل کې پخواني طالب چارواکي چې دغه مذاکرات له نږدې نه څاري وایي چې کله چې توافق وسلې نو وروسته به د بین الافغاني مخامخ خبرو د پای لپاره زمینه برابر سي او اوربان به هم کیږي. پخوا داسې اوازې وې چې ممکن د طالبانو په ساحه کې اوربان وسي، هغه چې افغان حکومت یې غلط تونسی. خو د طالبان په خوانی غړی چې په اوس په کابل کې میشته نظر محمد مطمئن ازادي رادیو ته ور په دیړه
د شنه د چې په جنو منطقو کې به وربند کیږي او په جنو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې د امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په واک کې دي، نو کوربند وسی کونه سی هغه نتیجه بینوی.
فرشته جان تر ډیره داسې تمه و چې په اتم پړاو خبرو کې به د افغان حکومت اوبو بخې د طالب چارواکو همدارنګه د امریکایي پلاوی ترمنځ توافق ورستای سي، خو به هم د خبرې نم پړاو ته بلاډ تر اوسه معلومه نه ده چې د نم پړاو خبرې به کله او چیرته شروع کیږي.
مننه رحمت الله افغان. د افغانستان د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقي د دې ونې په پایل کې د یو شمېر رپورټونو په جواب کې چې په دې ارتباط خبره شوې وه ازادي راډیو ته وویل چې رپورټونه چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازو په دوحه کې د سولې موافقه نهایي کړې ده اصلا صحیح نه دي. صدیق صدیقي وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو استازي خبرې کوي او خلیلزاد مخکې تر دې چې دوحې ته ولاړ سي د دوی سره جزئیات شریک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په دې چې بیا به د طالبانو له استازو سره څه وخت خبرې پیلوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دی واشنګټن ته ځي او په یعنی مخکې تر دې چې واشنگتن ته ولاړ سي د ویل چې په واشنگتن کې به دی بیا هم سلا او مشوره کوي چې په دې ارتباط څه وکړي. زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه پر ټویټر په یو پیغام کې د اختر په مناسبت لیکلي وو چې دا به د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. په دې ارتباط چې هر کوم نوی پرمختګ راځي تاسې له ازادي راډیو څخه رویدلی سئ. اوس به ورسو خوسته. په خوست کې شذو د سولې ټکرای په نوم یو مدني حرکت پیل کړی دی او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د دوی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوي دا هم ویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنکړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کوندو زموږ په یاتیمانو زموږ په خلکو او زموږ په خويندو باندې ورخ میګي دا جنگ هیڅ پانا نه لري. وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړي مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولې په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیف فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکری خوندي دی د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی دا د دوی عزت دی او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه د مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرن ریاست وای سکل د انګورو په حاصلاتو کې لاس سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرن مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل سکل به په اټکلي ډول په دغه ولایت کې نږدې 1,00,000 ټنه انګور ترلاسه شي.
موږ دغه ټوله باغات راسره راجستر دي ډیټا لرو. شش کال چې موږ تخمینه ډیټا اخیستې ده د ولسوالۍ د ترویج د مامورینو څخه فاصله هلته به 2 هکتاره ولرو.
ښاغلی الکو وایي د نورو کلونو په پرتله اوس په هیواد کې دننه او بهر د انګورو د پلور لپاره ښه مارکیټ موجود دی. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي د 1998 کال لپاره د 1 شپېته پراختیایي پروژو له جملې 80% د تطبیق په حال کې دي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال به د بېلابېلو لاملونو له امله ډېری پراختیایي پروژې نه پلي کېدې، خو سږ کال دا ستونزه حل ده.
80% از اینا در حال تطبیق است و یکی از پروژه های ما در حال تدارکات بود. امیدوار هستیم که داخل از این ما تمام پروژه های ما در حال پروژه که در مرحله تدارکات است نام تطبیق شوند بخیر.
د ښاغلی هارونی په خبره د دغو پروژو ډیری د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې دي او پلان شته چې په راتلونکو کلونو کې به په نورو سکتورونو کې هم کار وشي.
فیروزه عزیزی د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده او سبا د اگست 15 د هند د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د پاکستان صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی وروستي اقدامات غندلي دي او نن به د ورځې هلته د پاکستان په ترواکمنۍ لاندې کشمیر کې د وینا هم وکړي، مظفر آباد ته ځي. زما همکار نوریاس نوری دا مسله څارلې ده، یو تحلیلي معلومات یې پرې راغونډ کړي دي. خو مخکې تر هغې نوري صاحب پروګرام ته پخیر راغلې، مخکې به ورسو یو وری اسلام آباد ته خپل همکار احمد الله ته چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه چې هلته کوم تدابیر دي یا کوم مراسم دي لنډ معلومات ورکړي، بیا به ما ورته راځو خپل تحلیل.
البته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشن په اسلام آباد کې پیل شوی. د پاکستان ولسمشر په دې جشن کې ګډون کړی دی.
بس نو ورځو احمد الله ته.
14 اگست چې کوم ده د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، نو د دې حوالې سره نن چې کوم ده په پاکستان کې لکه دا ورځ په ملي جوش او جذبې سره چې کوم ده هغه مانځل کېږي. او دین علاوه حکومت دا فیصله کړی ده چې نننۍ ورځ چې کوم ده د کشمیریانو پر باندې یووالي لپاره هم مانځي، ځکه چې د اگست 15 هم چې کوم هغه د آئین آرټیکل 300 د خاتمې وروسته کوم ده هغه خصوصي حیثیت ختم کړی و، نو په دغه حوالې سره دا ورځ د کشمیریانو سره یووالي لپاره هم مانځي. دلیل کې دوی چې کوم ده دا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم پرخار دی مظفر آباد هلته به ځي، او د مظفر هلته چې کومه قانون ساز اسمبلی ده نو هغه ته به وینا کوي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې وزیر اعظم په حکم باندې باندې پنډي صدر نواخلا یو ریلی به را روانېږي چې کومه به د اسلام آباد دی چوک پورې راځي او ځای په ځای به ریلی ته چې کوم د تحریک انصاف کسان دي یا نور چې کوم مشران دي هغوی به ورته ویناګانې کوي او دا ریلی به راځي تر دی چوک. دا هم د کشمیریانو سره د یووالي لپاره چې کومه دا ریلی راایستلی شوې ده. د دې نه علاوه د 14 اگست په حوالې سره چې کوم مرکزي تقریب په اسلام آباد کې کوم دی هغه دا مهال هم روان دی. چوتا صدر ڈاکٹر عارف علی چکن دے اغه د پاکستان چکن دے رغ دے اغه وخه جو اسنه د شیبه اوس اغه بدی ته وینا هم کوي.
لا اسلام آباد سمشته همکار احمد الله معلوماتو چوړاندې کړو. نوري صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ورستیو تحولاتو په اړه ځینې معلومات ورکړي دي. د دې خبرو جزئیات کوړاندې کړئ لطفا.
بله فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند ورستی د هند حکومت ورستی اقدامات بیا وغندل او اوسیدونکو ته هم ډاډ ورکړل چې د دوی د کور واکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یوازې پرې نږدي او ملاتړ ته به دوام ورکړي. عمران خان البته دا څرګندونه نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. په بیان کې عمران خان ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ موږ له دې عمله چې په اشغال شوي جمو او کشمیر کې د په وینا زموږ کشمیري ورونه رنز ګالي غمجن یو. هغه کشمیر چې د په وینا د هند د ظلمونو قرباني دی، دی وایي د کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی په خوا کې به وي.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې د جامو کشمیر هغه خاص قانوني موقف چې د هند په قانون کې درلود هغه له منځه ولاړ او دغه منطقه مستقیما د هند د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې سوه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ورځې په روسیو کې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر مرکز مظفر آباد ته ولاړ شي او د دې سیمې هغه سیمه ییز پارلمان ته به د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وینا وکړي. نوري صاحب په نړیوالو خبري اژانسونو کې په دې اړه څه ویل چې عمران خان به څه وایي؟
د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت دغه وینا چې عمران خان به نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې البته د دې سیمې پارلمان ته وکړي زیات جزئیات روس نه دي په ډاګه شوي، خو د رسنیو په وینا دی به د کشمیریانو د حقونو لپاره پر روانې مبارزې بیا تاکید وکړي او د هندي حکومت لخوا په سیمه کې پر بشري حقونو تیری به وغندي. عمران خان نن لکه څنګه چې مخکې مو ویل تاسو ویل د ورځې په وروستیو کې مظفر آباد ته ځي او د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ دې سیمې ته د هغه تک په خپله د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې په جمو او کشمیر کې تیریږي پاکستان ورته بې تفاوت نشي پاتې کېدای. البته اسلام آباد روسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي. اسلام آباد لکه چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې کورواکي ترې اخیستلې ده د نوې ډیلي له هند سره یې دوه اړخیز سوداګرۍ ځنډولې له دې هیواد سره یې ټولې ترانسپورټي اړیکې درولې او هم له اسلام آباد سره په اسلام آباد کې البته د نوې ډیلي سفیر له دې هیواد ایستلی دی.
نوري صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلي چې پاکستان به د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کوي. نور څه جزئیات پر دې مسله راغلي؟
پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل په دې ټینګار کوي چې د کشمیر موضوع باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هغه لیک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولای دی په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات غندي دلی نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او وایي د نوې دلی وروستۍ پریکړه په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره هواروي. البته لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه د هند حکومت شاوخوا 10 ورځې وړاندې یعنی د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هند اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوې وه. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې یعنی مخکې له دې چې دغه خپلواکي له دوی واخیستل شي د هند حکومت په هندي کشمیر که ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي وو. سیمه کې موبایل او ځمکني ټلیفوني شبکې بند دي او انټرنیټ هم پرې شوی تر اوسه پورې فعالیت نه لري. د اګست په 8 نیټه بیا د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې وویل چې دا اقدام په نوې ډیلی کې نوای ډیلی باید نوې ډیلی ته د دې فرصت برابر کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس برای شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ملګرو ملتونو ته پاستولي لیکي ویلي چې په کشمیر کې د هند د حکومت وروستي اقدامات تیری کوونکي دي او هغه یې تیری کوونکي کړنې بلل دي. البته فرشته جان، د اوریدونکو لپاره خیده هم مهمه وي چې لکه چې دغه د پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وضعیت راپورته شوی دی، پاکستاني چارواکو دغه لانجه د افغانستان د سولې له مسلې سره هم تړلې ده او په یو ډول ویلي چې ممکن د امریکا او د طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو هم د کشمیر لانجه اغیز وکړي او په یو ډول غواړي چې د نړیوال ټولنې پخه هم د کشمیر لانجې ته راکش کړي.
به له شکه کله چې دوی امنیت شورا ته ولاړ سي اول ته بیرنې غونډه راغواړي نو د نړیوال ټولنې دخالت په دې کې سل په سلو کې دی. اوریدونکو تاسو واوریدل د نور صاحب په معلومات چې درته وړاندې کړل چې په کشمیر کې د جامو کشمیر سیمه چې اوس د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې ده، په دغه سیمه کې د ټلیفونونو د کورونو بندي، انټرنیټ بندي او د لاسي ګرځند ټلیفونونو پر فعالیت بندیز دی. نو ګرانه ده چې د هغې منطقې له مابینځه چې هلته څه تیریږي معلومات ترلاسه سي. خو نوري صاحب،
البته یادونه ور بیا هم بولو چې کشمیر ډیر یو لانجمنه موضوع ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه درې جګړې شوې، د هند او د پاکستان ترمنځ، او دوی هم د همدغه کشمیر پر مسلې څرخې دي.
نوري صاحب، خو هغه وخت به هند او پاکستان اتمي قدرتونه نو، اوس دواړه اتمي قدرتونه دي. په دغه مسله باندې که تاسې علاقه مندي لرئ، دا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام هلته دغسې نور تحلیلي موضوعات هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د افغان بیسیم د 3 شمیرې باندې چې کوم د پیغامونو سیستم د یغه متاسفانه نن هم کار نه کوي. زموږ همکاران خبر دي د دې سیستم د جوړولو لپاره کار کوي. نو که تاسو پیغامونه راستوي او فکر کوي چې موږ یې نه خبرو، دا دقیقه نه ده. کله چې دغه زموږ سیستم جوړ شو، موږ به تاسو ته اعلان کړو.
ستاسو له پیغامونو
زما وینایم پیغام فریدم د ازادي اراده ته د چې د نظامی شهیدان او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نومره زمکه د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بازو ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې هلته ته نومره ورکړل شي، هغه ته توجه شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې د چې محترم والی صاحب دغه خلکو لپاره یو شارک وعده کړی ده او ځمکې مرتبه نښه کړې دي. خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی. دلته په کونړ ولایت کې زما د محترم والی صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
عبدالباقی حبیبی هم د هلمند نه دلیل سره خدمت کنه. دلیل سره کې د کوپک په سیمه کې مقصد دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنی شوې چې جوړیږي. ما بغل ته مزه کې راته شوې چې دغه غاټ کړی ده، دنه لوړ خلکو د انځکه غاټ کړی ده. زما دا دلیل چې کدا غیر له دې چې زما د اواز سره لوړ کو سره کور کې زما دا مقصد چې کوم غلط نه کړی هغه دغه خلاص کړی. سلام،
محمد انوار مخزون د طاریاب ولایت خبره کوم. سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالتي جوړتي د امور کړی ده. او دلته پټاونه طالبان کی ملکیان بری او هلته چاپوي ادامه پیدا کړی ده. ملکیان پکښ مری او دوی خو دې څه درسوي پر راملات وې کی دا افغانستان خلک دي ولی دا چې ورسره وکي او بل دا غشتنه ده چې پدواړه پړو یو د بل یو قربان سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه یوري د ازادي رادیو ته د ساعت په خبرونو کې مو واردل چې په فرا کې روغتیایي چارواکي ل دې سخت اندیشنه لري چې په غو ولایت کې د مخدر مواد باندې د اخته کسانو شمیر هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. په فرا کې د معتادینو د درملنې لپاره د وزنګړي کلینیک چارواکي نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په مخدر موادو د اخته کسانو شمیر تر 15000 اوښتی دی او دغه شمیر لا د زیاتې دو په حال کې دی. په فرا کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې هر کال په دغه مخدر موادو باندې ډیر خلک اخته کیږي، ځکه اقتصادي فقر دی، خلک بیکاره دي، د تعلیم اندازه بیخي کمه ده، او دوی وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو معتادینو د درملنې امکانات هم محدود دي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د زهرو کاروان په پروګرام کې هر اونۍ د مخدر موادو پر ضررونو خبرې کیږي. نو که تاسو غواړئ چې پر دې مسله باندې ځان خبر کړئ او یا پدې چې په مخدر موادو باندې د رشدو کسانو سره څنګه مرسته وسی چې دغه ستونزې څخه خلاصې، لطفا دا پروګرام اوري. دا پروګرام په څو دقیقو کې درته خبرو. اول فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلولو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سویدی. د کاپیسا ولایت د تګابل وسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور ماشومان پکې شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لارې شي دي. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش ازادي رادیو سره خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15500 هم اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. نوموړی وایي چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د ناتو یو F-18 جیټ الوتکې د نړیوالو اوبو پر سر هغه الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شوی ګویا لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویشت ډول جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړی ده. او په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړي دي.
اوس په ورسوس مژم کار په نافې همت چې د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي تر هغه مخکې زه اوس مام کار تیار روشن د یو بل ساعت لپاره ستاسو سره خدای پاماني کوو. تاسو شو وخت غواړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واکې دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو په لارو باندې اوښتي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې څه د پاسا 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د زابل ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر 13 نیټه د کلات ښار ته د ننوتو په دروازه کې له یو بار وړونکي موټر څخه 250 کیلوګرامه ښیښه ترلاسه کړې چې له هیواده بهر قاچاق کېده او په دې تورې موټر چلوونکی هم نیولی دی. د بغلان ولایت څخه بلخ ته د شپیتو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په ایبک ښار کې شپیته کیلوګرامه تریاک هغه مهال د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې له بغلان څخه د سمنګانو ولایت له لارې بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د نشي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې بامیانو ولایت د هیواد جنوب او شمال ته د نشي موادو د قاچاقو د لارې په توګه وکاروي. د بامیانو د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وایي د نشي موادو قاچاق کوونکي کوښښ کوي چې نشي مواد د بامیانو له لارې د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته قاچاق کړي شي. یو شمیر قاچاق کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه های مختلف
د نشه ای مواد و قاچاق کوونکي هڅه کوي چې نشه ای مواد له بیلابیلو لارو څخه قاچاق کړي چې ښایي له دې لارو څخه یوې هم د بامیانو ولایت وي. خو زموږ امنیتي ځواکونه ډیر فعال دي، بریاوې هم لري او د نشه ای موادو د کښت، قاچاق او استعمال پر خلاف مبارزه کوي.
ما مبارزه میکنیم.
د دې ولایت پولیسو په شیبر ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولی چې په پام کې د افغانستان په شمال کې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. او دونه ورستې پی خداده چې پولیسو لزګونه کیلوګرامه نشي مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته د قاچاق پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په جبل سراج ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ډبرو د سکرو په موټر کې پټکل شوی او قاچاق کوونکو غوښتل دا مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تور موټر چلوونکی او ورسره بل کس هم نیول شوی چې له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارې ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نیمروز هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتي دي.
نیمروز کې هیڅ نه لري، دومره داسې دغه قاچاق کېږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د قاری اجمل سروري په نوم یو معتاد د نورو معتادینو درملنه کوي.
هر معتادی که دیده اجمل سروری را در داخل شفاخانه ما ایره برش الگو قرار داده.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو د ځان لپاره یو ژوندۍ مثال ګڼي.
د معتادینو د حج د فریضې ادا کولو په اړه له مولوي عطاالله فزانی سره مرکه لرو.
کچیر کورنۍ د توان ولري او وس ولري د کورنۍ خامخا باید د معتاد کس وهڅوي تشویق کړي چې حج ته بوځي.
د سید احمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشور عمله اوس په سلو کې اتیا حافظه کار نه کوي.
کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورو دي لاس اویر کړلو، ځکه چې هر سړی پیږي ته چې دا یو نشه ای ده.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ښه، اوس تاسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
تاسې څه وایاست؟ موږ هشته روان یو که احرام لرې کو دم را باندې وړي.
اوس د خبرونې دومره مطلب ترازو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې افغانستان او له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتي دي. د نیمروز امنیه قمندان الاداد فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي نشي مواد چروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاقوي. ښاغلی فدایي زیاتوي هغه کیمیاوي مواد چې د هیروئینو په جوړولو کې کاغذ یې اخیستل کیږي له همدې لارو څخه نیمروز ولایت ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
په تیرو دوو میاشتو کې افغان ځواکونو 14,826 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې د نیمروز له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کېدل. افغان امنیتي ځواکونو 402 لیټره کیمیاوي مواد هم نیولي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز ته قاچاق کېدل. د نیمروز ولایت امنیه قمندان الاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په واک کې دي نشه یي مواد تیروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. ښاغلی فدایي زیاتوي چې د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو څخه د همدې نه امنه سیمو له لارې نیمروز ته راځي.
دا په هغه لارو باندې راوړو چې نامن ځایونه چې دښمن لاس کې دی هغه ساحې راپور ولرو خپل هغه پلان جوړو موږ هغه ځایونه باندې عملیات کوو که هغه امن ځای وي که نامن ځای وي عملیات کوو په هغه ځایونه باندې نیمروز کې کیش نه لري خو صرف دومره داسې دغه قاچاق کېږي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 تاریاک او نور نشئی مواد د پاکستان او په سلو کې 15 د ایران لارې کاچاکیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 15 میاشتو کې د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته 1303 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې هغه کیمیاوي مواد له منځه وړل سوي دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نشئی موادو کارپوه عباس فراسو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ د هیوادونو ګډه مرسته ضروري بولي. دی زیاتوي چې ځینې هیوادونه له نشئی موادو سره مبارزې ته په سیاسي نظر ګوري، ځکه نو د هر کال په تیرېدو سره د نشئی موادو جوړول او قاچاق ډیریږي.
باید له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله سیمه ایزه او په ملي کچه اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې دا مهال له نشئی موادو سره مبارزه کمزوري او د سیمې هیوادونو په کچه غښتلې اراده نشته. دا مهال د سیمې ډیری هیوادونه د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره سیاسي چلند کوي.
د افغان دولت د 4 امنیتی پلان پر اساس باید له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس خپل ټول پام د نشئی موادو د جوړولو کارخانو، زیرمو او د دې موادو د خرڅلاو مرکزونو ته واړوي چې په دې ډول بازارونو ته د نشئی موادو رسیدل راکم سي.
محمد ایاس ترنکو چې په نیمروز کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه، اوس له نشئی موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو. قاری اجمل سروری داسې یو معتادی چې ته درملنې وروسته اوس له ډاکټرانو سره د محتاجینو په درملنه کې مرسته کوي. قاری اجمل سروری د پلچخي په زندان کې په نشو اخته سو، خو کله چې له زندان څخه راخوش سو 4 وروسته یې هم هیروین وڅکول چې اوس په جنګاله کورختون کې کار کوي. زموږ همکار فرید حلیمی په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
اجمل سروری اوس تر پل سوخته لاندې یا نورو چټلو ځایونو کې نشه نه کوي. د اوس په جنګلک روغتون کې له بستري شوو معتادینو سره خپلې ګټورې تجربې شریکوي. قاری اجمل سروری لاس کاله مخکې هغه مهال په نشو اخته شو چې کله په پل شرخي زندان کې د محکمې لخوا د 5 بند پریکړه واورېده. په دې شیبه کې یو بندي ملګری هیروین په دې پلمه ورکړ چې غم یې سپک شي.
زمانه کې د قید سره ما محکمې سه فیصله کړم در غیاب ما و بارش ابلاغ مقامات.
محکمې زما په غیاب کې حکم را باندې صادر کړ او د ابلاغ پارچه یې راکړه. زه د هغې شیبې اندېښنو او غم معتاد کړم. هغه مهال یو بندي په سګرټو کې هیروین څکول. ما ته راغی بې ویل ولې دومره خفه یې. ما ورته وویل چې د ابلاغ په پاڼه کې په 5 بند باندې محکوم شوی یم. هغه بندي یو سګرټ راکړ، یو دود مې وڅکاوه. ډیر تریخ او بې خونده و. لومړی ځل یې خوند رانه کړ.
واقعیت خوشایند نه بود. البته دفعه اول برم
قاری اجمل د هیروینو یو دود معتاد کړ. د 3 په همغه زندان کې پر بندیانو خوراکي شیان خرڅول او له دې لارې به یې په اسانۍ سره هیروین پیدا کول. 2 کېږي چې قاری اجمل له زندان څخه خوشې شوی او په جنګلک روغتون کې تر درملنې وروسته د نورو معتادینو لپاره یوه غوره بېلګه ده. سردار یو معتاد دی چې له قاری اجمل څخه د نشي پریښودلو په برخه کې ډیر څه زده کړي او وایي چې تر درملنې وروسته یې د قاري اجمل په مشورو عمل ونه کړ، ځکه نو بیرته په نشو باندې اخته شو.
ما یک دفعه دیگه هم با قاری صاحب جلسه گرفته بودم.
ما یو ځل مخکې هم د قاری صاحب د مشورې په غونډه کې ګډون کړی و. 2 مې نشه نه کوله. قاری صاحب ماته ویلي وای چې کله یې معتاد انډیوال ولید نو تر 2 وروسته ځي ولاړ سه، خو ما د خبره ونه منله. هغه و چې بیرته په نشو اخته سوم او روغتون ته راغلم.
د جنګلک روغتون معالجوي مرستیال سید مهدي شاه میرزاد هم وایي چې د قاری اجمل تجربې له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېر مرسته کوي.
هر معتادی کې دیده جمل سروری را دا داخل شفاخانه ما ایره برش الگو قرار دادیم.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو دزان لپاره یو ژوندۍ مثال گرنی. موک معتادینو تا ویلی دی چی دا اجمل سروری لتجربو چخه گتا واخلی. دای پرده سربیره چی پروختون که زموک فنی کارکون که دی دا روختون تخنیکی کارونه هم که دی.
کارمند فنی ما هست که کارای تخنیکی شفاخانه را به پیش میبره.
په افغانستان که خلق معتادینو تا دیره پس پک استرگه گوری. قاری اجمل ته هم په خوا خلکو پس په کسترګ کتل، خو اوس چې هم خپل نشه پریخي او هم له نورو معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په کورنۍ او ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجونو د حج پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. د دې محتاجونو ډیره برخه د حج له عبادت څخه بې برخې دي. دا چې د محتاجونو د حج په اړه د اسلام حکم څه دی، حج له محتاجونو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، او کورنۍ څه مسؤلیت لري چې تر حج مخکې محتاجین علاج ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې ډیری محتاجین د حج غوندې یو مهم عبادت څخه پاتې کیږي، د اسلام له نظره څومره ضایع بلل کیږي؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چه فرمایی چه اسلام 5 بنایوی دی چلیغی جمعه نا آخر بنا حج البیت من سطاع الیه سبیلا. چوک ستوان دی تک دی حج ولری پیغمبر به حج فرض ده. خود حج فرض ده که شرط استطاعت ده. ده استطاعت هم مالی ده هم بدنی ده. نو معتادین ها چه پودی پودر و بندی رو دی نو دوی خو ده خپل المونز لان نسی کولی، نو دوی خو حج بیخی نسی کولی، دوی ها کسان دیز دوی استطاعت نلری و پودی بندی حج نده فرض. ده حج ده اداین مناسک فقط دونی مورزی ده. په دې دونی مورزی که وکل سه ده حج مناسک ادا کنی ده دوی حج کیگی. داسې خپله دوی معتاد شوي دي، دا خپله دوی لویه بدمرغي ده. نو همدغه ده چې دوی هغه مریضان دي، هغه معذور خلک نه دي چې دوی یعنې بنابر کوم عوارض دوی خپل مریضان شوي. دوی په خپل لاس خپل ځان په دې غضب اخته کړی ده. نو دوی هم مجازات په دنیا کې لري، هم مجازات په آخرت کې لري.
معتادین اکثره وخت یا نشه وي او یا خمار وي، په دې دواړو حالاتو کې دوی نشي کولی چې هغه مناسک د حج په سمه طریقه باندې ادا کړی شي. په دې اړه د اسلام حکم څه ده؟
مناسک د حج به هغه چا باندې فرضیږي چې هغه استطاعت ولري. دوی چې استطاعت لري او حج نه ادا کوي او خپله ځان اخته کوي په دې نشه یي موادو باندې، نو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې توان د حج د کولو له هرې نګه ولري او دی حج نه کوي، نو دی له دنیا نه که مړ کیږي نو پروا نه کوي چې دی یا یهودي مړ شي یا نصراني، یعنې په ایمان له دنیا نه نه وځي. هغه څوک حج کولی شي او مناسک ترسره کولی شي، دوی احرام تړلی وي. نو که چیرې د احرام تړلی وي او بیا ځي هلته د حج مناسک ترسره کوي، خامخا چې بجدان د مناسکو کې له ده سره نشي توکي نه وي او هغه شیانونه به ځان ساتلی وي. که دغه فرصت کې چې دی احرام تړي او مناسک ترسره کولی شي، دی د حج کیږي. اما که دی له ابتدا نه په احرام تړلو نه پوهیږي یا احرام نشي تړلی یا هغه سیمې د حرم ته نشي ورتللی، نو معلوم داره دا د ته بیا نه حج ویلی کیږي او نه هم د مناسک ترسره کړي.
حج له معتاد سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي؟
که یو څوک یو محتاط دومره سړی په ځان باندې حاکمیت پیدا کړي چې حداقل په دې جریان د مناسکو د ادایینې کې دی ځان وساتي، نو حج کې دعا قبلیږي. 12 جایه ډېر مهم مثال ته دعا قبلیږي. دی که دا 12 جایه دی دعاګانې وکړي او عزم متین غوره کړي، نو دی کولی شي د خپل اعتیاد ټول پرېږدي. د حج د انسان معنویت قوي کوي او د الته الله پاک ته نږدې کیږي. د ده معنویت قوي کیږي. کله چې معنویت د قوي سو، د منکرات ټوله په شمول د اعتیاد د پریښودلی سي. او بله دا هم د چې وکولی سي په دې جریان د ادا د مناسکو کې حداقل یو 2 ورځې ځان وساتل د اعتیاد نه، په تدریجي توګه او په مرور زمان کره کره دی د ټولو نه بیا نو ځان ساتلی سي او له دغو نه پاکیږي. او بله هم هلته دا د زمزم اوبه ډېره ګټه کوي. په جریان د حج کې دی د زمزم اوبه چکي. د زمزم اوبه د وینه ټوله تصفیه کوي او پاکوي، خو په دین شرط چې د پمدینیت وچکي.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې بالاخره د هغوی درملنه وکړي او حج کولو ته دوی وهڅوي؟
د کورنۍ مسؤلیت دا ده چې دوی د خپل د کورنۍ غړی باید د دوی په تداوي کې باید زیار وباسي. که چیرې کورنۍ دا توان ولري او وس ولري، د کورنۍ خامخا باید چې دغه محتاط کس وهڅوي، تشویق کړي چې حج ته یې بوځي. اگر څه په ده باندې حج نه یې فرض، خو د کورنۍ کولی شي چې د په تداوي کې دا د حج دغه نقش په ده باندې تثبیت کړي او له دغه فرصت نه دوی ګټه واخلي او کار واخلي، او وکولی شي چې هم هغه فریضه په ده باندې ادا کړي او هم دوی له احتیاط نه وساتي.
په دې برخه کې د دیني علما مسؤلیت څه ده؟
ټولنه کې بعض خلک داسې چې له محتاط نه تښتي او لرې ګرځي، حال دا چې هغه یو مرض ده که څوک وایي چې بمچي د خپله لویه ګناه ده. د علماو مسؤلیت او مکلفیت هم دا ده چې د هغو په تداوي کې، د هغو په بیرته ټولنې ته په سالمه توګه تقدیمولو کې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او خپلې هڅې دې وکړي او کورنۍ یې تشویق دې ته چې په دغه طریقې سره دا خپل معتاد دوی تداوي کړي.
د اسلام له نظره یو اسلامي حکومت یو اسلامي نظام څه مسؤلیت لري؟
په مقابل د معتاد کې د دولت مکلفیت دا ده چې هغه تداوي دې باید هر څه تر زر وکړي او د هغو مدارکو نه چې یا له هغو ادرسونو نه چې دوی دا مواد ترلاسه کړي هغه لارې دې پرې بندې کړي او یوغو لپاره د مجازات غوره کړي. هر هغه څوک چې د نشي پکې خرڅي، حکومت که چیرې اجازه وټاکي نو نور به معتادین کم وي.
د معتادینو د حج د فریضې په اړه مو له مولوي عطاالله فیضاني سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
او شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو سید احمد له لس کالو راهیسه نشه کوي. دی وایي چې ایران ته د مزدوري لپاره تللی وو، خو هلته لومړی په تاریاکو او بیا د شیشې په نشو اخته سو. سید احمد زیاتوي چې تر نشه مخکې ښه کار جوړو، خو اوس له پښو لوېدلې او د نشه لګښت هم نسی پوره کولی. دا چې سید احمد ولې په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې خو بس دا وطن کې مو کار وکړ، بیا زه لوړم ایران ته. په ایران کې یو بل هلک و د کورونا بینیوله او استاد و، بیا به دې ویل دې ته م چې پوښتنه وکړه ته څنګه د به وشي مونږ د ټول استمانی خستګي مو ختمه شي چې وی ویو هغه و چې بس مونږ یو دود وڅکول او په نشه روږدي شو. بیا به مونږ دوبۍ ته تلو، په دلیارو مو پښو مزل کړله، بس چې دغه هلک تریاک م به وخوړل یم به وڅکول، بیا به په لیار بیخي پیدونه نه به کوم خطر احساسولو او بیخي هر کم کار ته چې ورمخته شوه به مونږ سر ترسولو. دوبۍ کې بیا مې ډېر وخت تیر کړل، شپږ اوه کاله مې تیر کړل، بیا مې هلته خوشي کړله. بیرته چې افغانستان ته راغلم دلته مو کریونیسي کې مو کار کړلو او دلته مو چې پوره شوی څه وخت مو بیا دوکانونه والا چې دلته مو بیا په تاریکو شروع خه کوي تاریکو نه بیا یو انډیوال و چې ته دومره مشکل جوړوي دا ګرمي او دا تاریک چې څکوې دومره ستلی چې کې ولې دغه کپیس نه چې واچوي مونږ د بیروین خیل په ډر د زر کېږي. مونږ چې کله اول دله چې دا خو رښتیا دومره زر کېږي هغه و چې زه په ډرو متعاد کړم. مخکې به و چې متعاد نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متعاد شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورودي لاس اویر کړلو، ځکه چې هر سړی پیږې ته کړي چې دا یو نشهیي ده. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې 30% نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ به نه وو. خپله د محافظه دغه رقم ته یې کړی وه چې سلو فیصدو کې یعنی 20% کار یې کړلو. ایور دوس هغه خپل پردی اټول رنه پاتې ول، غام خودی ټول رنه پاتې وا، فقط هغه خپل هر څه واخ منیشی ته ټول ور کړای وو. زمو په مل به یو شل نفره یا 22 نفره وی، دی غو ځون ته خرچا، دی مو ځون ته خرچا وا. نور دا خبره بیا نشته د چې یا ز په مل ته کور وکم، یا ز داس کور وکم چې سابوی مو په آینده کې په خاروشي، بس هغه خپل نه چی غام به د سراوی.
او خپل زروره غمه د سراوی چې زه دا چیرته ووایم چې ځون زه نشه کمه یعنې لاس کوله به کېږي چې زه اریین شیشې دا شون مې استعمالوله مشره مې بچی ده وتم سمه پورې مکتب وي الی د اوس د حافظ ای قرآن ده یغې به ماته ډېر وخت ویله چې لکه ته مسخط چې جوړېږي څوک که کوم مشکل وي یا د زړه کې فارق وي یا د مسخط ګردو کې یا نه کې زه د ځون درته ختمومه زه د خپل بدن عذاب یې درکوومه غړي او ته ځون جوړ کړه او زه د ختمه شم دا یوه ډېره جالبه خاطره ده ما دپاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی به خطر اورسیدو او په دې برخه کې به هم ته په خوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوی شیرجان خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي او حج ځنې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرجان ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والی دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. ښه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم. ته خپله هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي. خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کړه.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما هم ستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې راسره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
الاله کړی ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشهیي موادو قاچاق کوي بیا وایي چې د څه شي پیسې.
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشهیي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشهیي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب، زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته داستوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه احرامونه خلاص کړه او لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب، قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشی که.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو. لاسونه پورته که.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.